ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವದ ದ ಶಂಬೆಯ ಹಾಲಿ ಉರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಾದರ ಅತ್ಲಸಂ ದ ಅಗಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ವೋಲಸಮ ನೆಠದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಇಸ್ ವಿದಿ ದ ಮಾಶಾಮ್ ಅತ್ತ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ವನಿಮೆ ಅದಲ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದರ್ವಜಿ ವೋಲಿಸ್ ಬಜೆ ಸವಿದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ಯುವ ಸದಾ ಖಬರಿ ಅಖಬರವನ ಕಿ ಸ್ತಸು ಕುರ್ಬಾನಿ ಯುಜ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಅವ್ಜೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್
ದಸ್ತ ಅಖಬರವನ ಕಿ ಶರಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೇ ಯುರಾಸರ ಮಲ್ಗರಿ ಒಸೈ ದ ಖಬರಿನ ತಫ್ಸಿಲಾತ್ ದರ್ತವಡಾನ್ ಲಿಕವು ಫಾವಲ್ ವರ್ಷ ಸರ್ಟಕುತ
د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې د امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې زیاتواله راغلې او په بغلان ولایت کې د طالبانو په یو تازه حمله کې 14 افغان پوځیان وژل شوې دي اخوا د غزنی ښار په ځینې برخو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه اوسمره باندې ده او دواړه اړخ د ښار کنټرول کولو دعوا کوي
د بخشای از غزنی آغاز کردیم
دی وای اوس محل افغان ځواکونه په تلاشی او تصفیه اخته دي خو د غزنی د شهر په لویدی ځخوا کې د حسن آباد په سیمه او د اندړو ولسوالۍ په شمالي برخو کې پاشلې جګړه سته
پاکستان کې په لومړی ځل چینایي کارکونکو باندې په بلوچستان ایالت کې ځانمرګي برید شوی چې په کې شپږتنه ژوبل سوي دي دا د بلوچ بلتون غوښتونکو له اړخه لومړی ځانمرګي برید دی بلخوا ګلګت بلدستان کې درې پولیس د وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوي دي
وو قوتیں جو کہ بلوچستان کے ترقی کو ہضم نہیں کر سکتی
تے چنایان پیشہ ہغه قوتونه سی د بلوچستان او د پاکستان پرمختګ نسی اعظم کوله هغه په کرایه باندې شرخوش پیدا کړی چې دغه ډول حرکتونه کوي
او د پښتنو د حقونو لپاره راپاسېدلې تحریک پښتون تحفظ مومنټ سباله په ثوابي کې کونکي جلسې لپاره تیاری سرتر سولې او د تحریک غړي وای د ملک بیلابیلو برخو نه په ګڼ شمیر کې خلک په دغه جلسه کې برخه اخلي
دا جلسه د غېده پر رن شوې ده چې کوم پښتون د اوسه پورې د پاکستان له کومې ادارې د وجه وجل شوې ده نو ان شاء الله دغه حساب غواړي
اواز د خبرونو تفصيلات
د افغانستان بلابلو ولایتونو کې د امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ ان خطو کې زیاتواله راغلې دي او په بغلان ولایت کې د طالبانو په یو تازه حمله کې 14 افغان پوځیان وژل شوې دي دغه حمله تیر شپه د مرکزی بغلان ولسوالۍ په انګور باغ سیمه کې د افغان ملي اردو او پولیسو په ځواکونو باندې شوې ده او د افغانستان غزنی ښار په ځینې برخو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده او دواړه اړخ د ښار کنټرول کولو دعوی کوي افغانستان دفاع وزارت دا وکوي چې طالبان یې د خار مرکزی برخونه بهر غربي سیمو ته بيستلي دي د دفاع وزارت ویلي افغان ځنګړي ځواکونه د غزنی خار په بیلابیلو برخو کې پر ځای کړل شوې دي خو طالبانو دا وکړي د حمله وروسته نیولې ځایونه اوس هم د دوی د کنټرول لاندې دي د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي طالبانو د غزنی زندان مات کړي او په جیل کې بند خپل تنان یې محفوظ ځایونو ته رسولي دي موریدا هم طالبانو دا هم دا وکړه دا چې د غزنی ښار په مرکز کې یو شمیر ودانۍ قبضه کړې دي
د پاکستان فوج ویلې دروان کال تر پای بعد افغانستان سره په پولي په یو ورخزه ډول د ځغن تار لګولو کار سرته ورسوي چې له عمله به د پولي دواړو غاړو ته د ترګرو تګ را تګ مخاوني ولسی افغانستان د پاکستان فوج د خبرې ته خبرګون کې ویلې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ډیورنت کرښه د ځغن تار لګولو سره د ترګري مخه نیول نه نیول کیږي بلکې په خپل خاور دي د ترګرو مرکزونه وتړي د وزارت ویان جنرال را منیج دی وسره په خبرو کې ویلي ک پاکستان حکومت پرشته هم د افغانستان سیمي او نړۍ لامنیت سره مرسته کوي او په دې اړه سويژمنو باندې پابند وي په خپل خاور دي د ترهګرو مرکزونه وټړي او ملاتړ زده لاس واخلي او بلخوا د ازبکستان د برنۍ چارو وزارت تر مخه د قطر سرشار دوه کې طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوي د مشر شیر محمد عباس په مشرۍ کې تاشکند تر رسیدلې په دې اړه نور تفصيلات زموږ همکار ارباب محمود درته وړاندې کوي
د ازبکستان د باندینو چارو د وزارت تر مخه د قطر سرخار دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د مشر شیر محمد عباس تنکزی په مشرۍ کې تاشکند ته ورسېدلې دي وزارت زیاتوي چې دوی د طالبانو پلاوی ته هرکلی ویلې دي او دواړو خواو په افغانستان کې د امن په امکاناتو خبرې اترې کړې دي ویل کېږي د کال 2013 د مارچ په 20مه نیټه په تاشکند کې د افغانستان په حق لشوې د غونډې وروسته دا پرمختګ لیدل شوی کانفرنس چې د پیس پروسس سکیورټی کوآپریشن اینڈ ریجنل کنیکټیویټی په نامه وو په دغه کې د افغانستان د شخړې د هواري په چارو د سلیریشتو ملکونو استازو او نړیوالو ادارو غړو ګډون کړی وو. د تاشکند کانفرنس په پای کې د ازبکستان صدر شفقت مرزیوف افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د غونډې د کوربتوب وړاندیز کړی وو. د افغانستان صدر اشرف غنی د ازبکستان د صدر د طالبانو سره د امن د خبرو اترو د کوربتوب د وړاندیز هرکلی کړی وو. د ازبکستان صدر په دې نظر وو چې د امن خبرو اترو ته اماده کولو او د تشدد پرېښودلو لپاره دی په ګډه په طالبانو فشار سیوا کړل شي. د پاکستان د قومي امنیت پخوانی سلاکار لیفټنټ جنرل ناصر جنجوا د ازبکستان د صدر د وړاندیز هرکلی کړی وو او دا یې د سیمه ییزو فریقانو ترمنځ د شخړې د هواري لپاره یو غټه کامیابی بللې وه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د بلوچستان ایالت چاغي ضلع د دالبندن ښار کې د سندک پروژې د چینی کارمندانو په بس کې ځانمرګي برید سوي چې پکې درې چینایي وګړو په ګډون شپږ کسان ژوبل سوي دي. د کوټې کمشنر آشم خلجي خبریالانو ته ویلي چې د خالی په ورځ د سندک پروژې مامورین په یو بس کې د دالبندن هوایی اډې ته وړل کېدل چې په لاره په دغه ورځ بس ځانمرګي برید وسو. په پاکستان کې په وړومبي ځل په چینایي وګړو ځانمرګي برید سوی دی. بلوس بلتون غوښتونکو ډلې بی ال اے د برید ذمواري منلې ده. د بلوس بلتون غوښتونکو ډلو لخوا د ممبئی ځل دی چې ځانمرګي برید ترسره کړي. بلوس ملت پالان تھوڑ لگوی چې دغه پروژې په اساس د غرونو زخه سره زر سپینزر کاپر او نور مدنیات بستل کیږي خو ګټه بلوچستان ته نه ورکول کیږي. بلخوا د گلگت بلتستان کې په یو چک پوسټ کې د وسلوالو لخوا ډزې سوي چې پکې درې پولیس وژل سوي او دوه ژوبل سوي دي. په پېښه کې یو ترهګر هم وژل سوي دی.
د پښتنو د حقونو لپاره راپاسېدلی تحریک پښتون تحفظ موومنټ سبالا په سوابۍ کې کوونکې غونډې لپاره تیاری سرته رسولي او د تحریک غړي وایي د سوابۍ په بازار کې کېدونکې جلسه کې د ملک بېلابېلو برخونه په ګڼ شمېر کې خلک برخه اخلي. پښتون تحفظ موومنټ دغه غونډه په کال 1940 کې د اګست په 12 نیټه د 400 په بابړه سیمه کې په پښتنو باندې شوي تشدد د کلیزې په ورځ نمانځي چې پکې د 600 نه زیات پښتانه وژل شوي. او د پاکستان سپریم کورټ د اصغر خان په تاریخي مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پوز پخوانی مشر ریټایرډ جنرال اسلم بیگ او د استخباراتي ادارې ایسای مشر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال اسد دورانی ته په عدالت کې د حاضرېدو حکم کړی دی. عدالت دغه مقدمه اوریدو لپاره د اګست 15 نیټه ټاکلې ده. ریټایرډ ایئر مارشل اصغر خان په 1989 کې سپریم کورټ کې جمع کړي یو خاص کې داوه کړې و چې د پوز دوه اعلی مشرانو او د هغه وخت صدر غلام اسحاق خان د 1990 په انتخاباتو کې پیپلز ګوند د حکومت نه لری ساتلو لپاره بیلابیلو سیاسي مشرانو ته 100 او 120 میلیونه روپۍ ورکړې وي.
امریکا سپینې ماڼۍ د جمعې په ماښام اعلان وکړو چې په ترکی د وسپنې او سټیلو باندې به ټکسونه دوه برابر زیات کړي چې د دوشنبې یا ګل د ورځ خبه پیل سي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په دې اړه په ټویټر لیکلي په داسې حال کې چې ترکی کرنسي زموږ د ځواکمن ډالر په وړاندې په چټکه سره خپل ارزښت له لاسه ورکوي. ما هم دا اوس له ترکی سره د وسپنو او سټیلو په برخه کې خپل ټکسونه دوه برابر زیات کړل. په وسپنه باندې اوس 60% او په سټیلو به 50% ټکسونه وي او دوی زیاته کړې ده چې له ترکی سره زموږ اړیکې دا مهال شې نه دي.
د سعودي عرب پوځي ائتلاف ویلي دوی به په یمن کې د هغه هوایي حملې پلټنې کوي چې پکې د سلویخت ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان مجل شوي. سعودي عرب د دې وړاندې د دغه هوایي حملې دفاع کړې وه او دا یو جایز پوځي ګام بللی و. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په یمن کې په حوثي یاغیانو باندې د دغه حملې د آزادو پلټنو د غوښتنې په شمول په نړیواله کچه د نیوکو وروسته سعودي عرب په خپل دریځ کې بدلون راوستی. د یمن حوثي یاغیان وایي د زیارت په ورځ د ملک په شمالي برخه کې د سعودي عرب د هوایي حملو په وخت یو میزایل د ګرمۍ د رخصتو په وخت په سیل تلی د سکول د ماشومانو په یو بس لګېدلې چې پکې لږ تر لږه 30 ماشومان وژل شوي. یاغیان وایي په حمله کې لږ تر لږه 9 او 10 کسان ژوبل شوي دي. او د ایران انقلابي دستې وایي دوی په عملیاتو کې لس توندلاري وژلي څوک چې د یو توندره ډلې ملګري. انقلابی ځواکونو په یو بیان کې ویلي د عراق سره په سرحدي پوله باندې په غربي آذربایجان صوبه کې د کورد کلی سره نږدې دغه انخطار رامنځته شوی. ایران په دغه سیمه کې د کلون راهسې د کورد یاغیانو خلاف جنگ کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ په نیغه باندې اوري. او اوس زو افغانستان ته. هلته د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. په بغلان ولایت کې د طالبانو په یو تازه حمله کې 14 افغان پوځیان وژل شوي دي. د غزنی ښار په ځینو برخو کې هم جګړه روانه ده او افغان ځواکونو طالبان د ښار کنټرول کولو دعوی کوي. د غزنی د دغه پیښې په اړه باندې نور حال د وایس اف امریکا آشنا ریډیو خبریال عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کو.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د غزنی د سکوت خطر په بشپړ توګه لمنځه تللی، خو د دې ښار په لویدیز او یو شمیر نورو سیمو کې جګړه لا هم دوام لري. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش د غزنی د روانو جګړو په اړه خبریالانو ته ویل چې وسلوال طالبان د شار له مرکزی برخو ایسل سیوی او اوس مهال افغان امنیتی ځواکونه د شار په لویدی زخوا کې د حسن آباد په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. دی وایي چې د هنګرانو، کدل او خشک سیمه چې د غزنی شار په لویدیز کې دي، د افغان خاص کوو لوري د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک سیوی او د دولت مخالفینو ته درنه مرجو بلاړولې. نوموړی زیاتوي چې د غزنی په جګړه کې 14 افغان سرتیري هم مرګ ژوبل لري، خو د وژل سوو او ټپي سرتیرو دقیق شمیر یې څرګند نه کړ.
د حال حاضر ما برنامه تصفیه او تلاشی را د بخشای از غزنی آغاز کردیم. متاسفانه هنوز هم فایرهای پراگنده وجود داره، بخصوص در قسمت های از حسن آباد و در قسمت شمال.
دی وای اوس مهال افغان ځواکونه په تلاشی او تصفیه اخته دي. خو د غزنی د شار په لویدیز خوا کې د حسن آباد په سیمه او د اندړو ولسوالۍ په شمالي برخو کې پاشلې جګړه سته. په ټوله کې افغان ځواکونه پر حالات واکمن دي او د غزنی د سکوت خطر لمنځه تللی. دشمن مو 150 تنه مرګ ژوبل لري او د رسنیو دی و کارکونکو په شمول شپږ رښتنه زموږ افغان سرتیری هم مرګ ژوبل لري او ان شاء الله ډیر ژر به د غزنی وضعیت په مثبت ډول بدل شي.
شمول یې هم کار خبرنګار ما هم شهید شوه او تعدادی هم مجروح است.
خود وسلوارو طالبانو یو ویاند زبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې چې د خپل ټویټر پر پاڼه خبره کړې ویلي چې طالبانو نه یوازې دا چې د جګړې په لومړی ورځ ټولي نیول سوي سیمې په خپل واکې ساتلی، بلکې د غزنی زندان هم مات کړی او له زندان څخه خپل آزاد سوي بندیان مسؤون ځای ته انتقال کړي دي. په غزنی ولایت کې هیڅ ډول ټلیفوني ارتباطات نشته او مخابراتي شبکو هم خپل پالیتونه د جمعې د ورځې له 2 بجو راهیسې ځنډولې دي. له همدې عمله د افغان امنیتي چارواکو او وسلوالو طالبانو اداوی په خپلواک توګه نه دی تایید شوی. بلې خوا ته په دوهم ورځ هم د کندهار کابل لوی لارې د ټرافیک پر مخ تړلې و. په کندهار کې سلګونه هغه مسافر چې د غربي ولایتونو او یا هم له ایران څخه خپل هیوا ته راسنه شوی، کابل شمالي او ختیز ولایتونو ته د تک په انتظار کې ورځ شپې تیری. د کندهار شهر په ختیز کې د کابل په اډه کې ټول هوټلونه له مسافرو ډک دي او اکثریت مسافر یې اقتصادي سنځي هم لري.
قسم دې د اشغال په سر مشه پاتې راکړه دا وځه د اشغال د سر د کتلر د خرج به سي یو شي نه ده. 3 میلیونه تمن مل ایران د خرچې نه پام نه سره هیڅ موات د بکندار کې راخلاص سه لز چاته خیرات ټول کمر سم چاته استمات 2 روپۍ راکا
شو د یو لغمنان مسافر بر ما خیرات دادم چیکون
برای شپمن په جمعات کې تیر کړی دا ملګری را سره د کم خرچې سره مخې دا دولت به درسیږي چې دا سره کم دولت ته
هیڅ کس پیسې نه وره نصف نفوس بیا نه نیمه به پیسې خواست نصفش داره نصفش نداره.
په کندهار کې د ترانسپورتي اتحادیو مسولین وایي چې د دولت مخالف وسلوالو طالبانو ټولو مسافرونکو شرکتونو ته خبرداري ورکړي چې د دوی د دوهم ځلی خبر تر وخته پوري دي د کابل کندهار پر لوی لار له تګ را تک څخه ډډه وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان فوج وایي چې د روان کال په پای کې به افغان پولي په اساسو سیمو ازغنتار لګول کار سرته ورسوي. هم په دې اړه افغانستان د پاک فوج په دې خبره خپل غبرګون ویلې دی او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ریورنت کرښه د ازغنتار لګولو سره د ترهګرۍ مخه نه نیول کیږي بلکې په خپله خاوره دي د ترهګرو مرکزونه وتړي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د ډیوه خبریال اکمل روان په یو راپور کې لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ډیورن کرښه د اغزان تار او نورو موانعو په ایجادولو سره ترهګر نه ځپل کیږي. د دې وزارت ویان جنرال ردمنیش له ډیوې سره په خبرو کې ویلي که د پاکستان حکومت په رښتیا هم د افغانستان سیمې او نړۍ له امنیت سره مرسته کوي او په دې اړه شویو ژمنو ته پابند وي، په خپله خاوره کې د ترهګرو مرکزونه وتړي او د هغوی له تمویل او ملاتړه دې لاس واخلي.
په پاکستان کې د دشمن ځالې او همدارنګه د ټولو هغه تروریستانو شوراګانې چې هلته شته وتړي او د دوی د تسلی او تجهیز نه ډډه وکړي او دغه ازغن دیوارونه یا کانالونه یا هغه سربازان چې هلته دوی ځای په ځای کړی ده یا فقط یوازې او یوازې نمایشي ده او دوی ته ضرور ده چې په عملي توګه د افغانستان د منطقې او د دنیا په مقابل کې خپلې هلې ځلې د تروریزم د ناکامولو دپاره وکاروي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو د جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدزی وایي پاکستان حکومت غواړي چې په کرښه داسې اقدامات ترسره کړي چې هغې سره د ډیورن کرښې ته رسمیت ورکړي. احمدزی وایي په لنجمنې کرښې اخیستل شوي یو اړخیزه اقدامات د قبایلو او همدارس د افغانستان او پاکستان د بېثباتۍ لامل ګرځي او اسلام آباد ته پکار ده چې د ښه ګاونډیتوب اصول په پام کې ونیسي او په ډیورن لاین کې خپل یو اړخیزه اقدامات ودروي.
کله د افغان سیم په بانه باندې، کله د دروازې په جوړولو، کله د تاسیساتو په جوړولو باندې دوی غواړي چې صرف دغه ډیورنډ کرښې ته دوی رسمیت ورکړي. دا هیڅ وخت نه د افغانستان حکومت ته د منلو وړ ده او نه قبایلو ته، مګر میډیا له طریقه د رسنیو نه ملل متحد نه موږ دا آواز اوچت کړو چې دغه اقدامات چې پاکستان یو جانبه کوي تر څو د رسنۍ چې دغه اوس نسبي امنیت په سرحدي علاقو کې یا په د ډیورنډ کرښه باندې ده دا نور هم امنیت خراب شي چې دا اغیزه به په دواړو مملکتو باندې هم په افغانستان هم په پاکستان باندې.
د قبایلو سر ترسری شورا مشر زرجان شینواری وایي قبایل په ډیورن کرښه د اغزان تار له لګولو سره مخالفه دي او دا مخالفت یې له دې امله دی چې د کټارو په لګیدو سره د قبایلو یوه کورنۍ په دوو برخو ویشل کیږي. نوموړي ویلي لګول شوی اغزان تار له منځه وړل قبایلو ته ستونزمن نه دي او د برلین دیوال په شان یې له منځه وړلی شي، خو په وینا یې د پاکستان حکومت د په خپل روان سیاست کې داسې بدلون راولي چې په هغې سره د کرښې دواړو خواو ته پراته قبایل ونه ځپلی شي.
تاسو وګورئ د برلین دیوال څومره مضبوط دیوال و، هغه په منځ کې پاتې نه شو. ځینې خاردار خو دومره مهم شی نه دی، دا خو په یوه دقیقه کې د منځ نه تلای شي. زمونږ په پاکستان حکومت او په پاکستان په نظامیانو باندې دا غږ دی چې سیمې خاردار مونږ نشو برداشت کولی، مونږ دوه ورونه سره په یوه کور کې نشو جدا کېدای، مونږ دا سیمې خاردار مونږ ته نامنظوره دی او د دې نه د پکلکه باندې نه ډډه وکړه.
دا په داسې حال ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان فوز ویان میجر جنرال اسیب غفور امریکا غږ ته ویلي دي روان میلادي کال د دسمبر میاشتې تر پایه به د ډیورن کرښې په 310 کیلومتره حساسو سیمو کې د اغزنې جالۍ د لګولو چارې بشپړې شي، کوم چې په همدې سیمو ترهګرې ډلې تګ راتګ کوي. د فوز ویان ویلي د افغان پولې د نورو برخو په اوږدو کې هم د اغزن تار د لګولو لړۍ دوام لري او ټاکل شوې چې د 2019 میلادي کال تر پایه کارونه پای ته ورسیږي. دا په داسې حال ده چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې د خپل بریا د اعلانولو پر مهال افغانستان سره د اړیکو په ارتباط ویلي و چې وبکړي چې راتلونکی حکومت یې له افغانستان سره د اروپایي هیوادونو په څیر آزاد سرحد ولري. افغانستان او پاکستان شاوخوا 2611 کیلومتره اوږده پوله لري او پاکستان په یو اړخیزه توګه په همدې لنجمنه کرښې تیر 2011 میلادي کال کې د اغزان تار د لګولو او د نورو امنیتي تاسیساتو د جوړولو چارې له دې امله پیل کړې وې چې په دې سره د قبایلو سیمه امنیت او د ترهرګرو ډلو تګ راتګ مخه ونیسي. خو د افغانستان حکومت او قبایلو د پاکستان له دې اقدام سره مخالفت څرګند کړی او ویلي و چې په دې سره د قبایلو سیمه امنیت نشي خوندي کیدلی او که اسلام آباد په رښتیا د ترهرګرو ډلو د منځه وړلو نیت لري د ترهرګرۍ هغه اصلي مرکزونه دې له منځه یوسي کوم چې په خپله خاوره کې ورته د فعالیت کولو زمینه برابره کړې ده. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوې ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
وایس اف امریکا دی ولا یو ساته خبری خبرونه لیا دوام لري. تاسو ته اوس د بلوچستان حالت څخه راپور وړاندې کوو. چرته چې د چاغي ضلع دلبندین ښار کې د سندک پروژې د چینی کارکونکو په بل ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون شپږ کسان ژوبل سوي دي. په پاکستان کې په لومړی ځل چینایي وګړي په ځانمرګي برید کې په نقشه سوي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د ډیوا خبریال حمید سمسور په یو راپور کې وړاندې کوي.
چارواکی وی دغه پیښه د افغانستان او سره دی پولیس ته نږدې له دالبندین څخه د 50 کیلومتره په واټن باندې پر آر سی ډی لوی لار باندې هغه مهال رامنځته سوله کله چې د سندک د میسو او د سروزرو د پروژې د ملازمانو بس پر آر سی ډی لوی لار باندې د وای ډګر په لوري روان وو. د ضلع چاغي مرستیال کمشنر سیف الله کتران وویل یو پیک اپ ګاډۍ چې د ایران د کارخانو له لوري جوړه سوې ده د غزان وژونکو بریت کوونکو د سندک د پروژې د کارکونکو لباس سره په کسب باندې ټکر کړله چې په نتیجه کې لږ تر لږ شپږ تنه ټپیان شو چې په دوی کې دوه د چین شاریان او دوه د ملیشیا قوو عسکر شامل دي چې د دوی ساتنه یې کوله. له پیش وروسته امنیت خوندي ساتونکي راغلل. ټپیان شوي کسان یې په سملاسي ډول د دالبندین شیخ زاید روغتون ته یووړل. د چاغي مرستیال کمشنر سیف الله کتران وایي چې دا ځانمرګ برید دی. د د په خبرات چې د ځانوجون کې پښې لاسونه سر او نور د بدن برخې دوی راټولې کړې دي چې اوس به د ډي ان ا آزموینه تر سره کوي. د بلوچستان د لنډمحال مدیر د اطلاعاتو صوبایي وزیر خورم شهزاد د دغه پیښې غندنه وکړله او ویل چې دا د پاکستان د پرمختیا په ضد د غلیم کار دی.
واقعا هوا چاینیز والا وو قوتیں جو کہ بلوچستان کے ترقی کو ہضم نہیں کر سکتی، پاکستان کی خوشحالی کو ہضم نہیں کر سکتی، وہ معاشرے کے
حکومت پیشو د مخنیوی لپاره چمتو دی. د بیلی ویان جنید بلوس د دغه پیش مسولیت په سر واخیست. د ویل چې دا د دوی د سازمان مجید برګیټ دغه بریټ تر سره کړی دی. تیر میاشتم د جولای پر 13 باندې د مستونګ د درنګړ او دغه ډول د جولای پر 25 باندې د ټول ټاکنو په ورځ د کوټي پر ختیز بای پاس باندې ځان وژون کې بریدونه سوي وو چې په دغه پیژو کې تر 15 زیات کسان وژل سوي او درې سو ته نږدې بیا ټپیان سوي وو. په روان کال کې دلته په کوټه کې هم بیلابیل بریدونه سوي دي چې تر ډیر زیات امنیت خوندي ساتونکي هم پکې وژل سوي دي. د زیاتره پیښو مسولیت داعش لشکري جنگوي علالمي او طالبان په سر اخی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
وایس اف امریکا دی په دایي وسطه خبری خبرونه لري دوام لري تاسو ته د ګلګت بلدستان څخه یو تفصيلات وړاندې کوو چې چری په یو چک پوسټ باندې د وسلوالو لخوا درې پولیس په ډزو وژل شوي وو او دوه نور ژوبل شوي دي. په دې پیښه کې یو ترهګر هم په جوابي کاروایي کې وژل شوی دی. په تیره خبرونه کې زموږ همکار محمد اکرام د سیمې څخه د ډیوه خبریال حسن محمد خان څخه د دې پیښې په اړه وروستۍ تفصیلات پوښتلې دي. تاسو ته ور بیا وړاندې کوو.
دغه د ترهګرۍ پیښه چې ده، دا د ګلګت کارګر نومي یو ځای دی چې په دغه ځای کې پولیس پوسته ده او په دې باندې نن سهار شپږ ترهګرو برید کړی. په دغه برید کې درې پولیسواله په ځای باندې مړه شوي او دوه نور چې دي هغه جوبل شوي دي، ډېر ټپیان شوي دي چې دغه بیا د ګلګت روغتون ته رسولي. د ګلګت ډي آی جی ډیوه ریډیو سره لږ سات وړاندې خبرې وکړلې او د دې پخلی وکړ. د دې ترهګري پیښې د ګلګت کوم ډي آی جی چې دی د پولیسو مشر ګوهر نفیس هغه وویل چې دغه پیښه نن سهار شوې او په دې پیښه کې چې دغه کوم ترهګر ککړ وو په دې کې یو کمانډر خلیل دی، بل کمانډر عمر دی. د ده په وینا چې دغه دواړه د دې وړاندې هم په یو شمېر ترهګرۍ پیښو کې ککړ وو چې په دې کې 2012 کې د ننګ پربت د غره په لمن کې چې کوم ترهګر برید شي او چې پکې نه بار ملکی غره ختون کې وجل شي، د ویل چې دغه کمانډر خلیل په هغه کې هم ککړ وو او د ده د سر 3 میلیون حکومت انعام هم مقرر کړو. او تقبل هم وی ویل چې کمانډر عمر دا هم یو مهم تندروا کوم ډله ده، د دې یو کمانډر وو او د دې دواړو تعلق د یامیر د ګلګت بلتستان چې کوم ځله ده د غزای سره او کودل کیږي.
خو دوی څنګه دا خبره دومره زر وکړه او د دوی ذرایع سوی او آیا د دې پونیولو یا په دې کې د پولیس ناکامي دوی سمره خای
دی؟ خو ویل چې دغه اوس پلټنې هم روانې دي په سیمه کې، د لټنې عملیات هم روان کړي دي. خو د دې وړاندې دی ویل چې دغه معلوم شوی وو چې دغه کوم تنان په دغه پیښو کې ککړ وو. په بیامیر چې لاس کې هم یو بل پیښه شوې وه چې په هغې کې درې جکپوري، دوه پکې د فوز افسران وو، یو د هغه ځای سیمایز د پولیسو مشر وو، هغه هم وجل شوی وو. او دغه چارواکو په وینا په هغې پیښه کې هم دا ککړ وو. خو څرګنده ده چې دغه تر اوسه پورې پټ وو او اوس دغه بلې پیښې په مهال چې جوابي کاروایي امنیتي ځواکونو ترسره کړې په هغې کې کمانډر خلیل وجل شوی او دغه بل مړ شوی. خو نور د ده سر ملګري دي ښیي چې دا 15 یا 16 ترهګر وو چې له د دې ډله راغله او دغه ځای کې برید وکړ. نو هغه نور اوس هم دی وایي چې هغه تښتېدلی دی، خو د دې د تښتېدلو وروسته او د دغه پیښې په ترڅ کې په سیمه کې لټنې عملیات هم روان کړي او په دغه عقله باندې دوی پلټنې هم کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وایس اف امریکا ډیوه د خبرونه لیا دوام لري. یو ور بیا د خبرونو لنډز درته وړاندې کوو. خو ول غوښتې سرټکو ته
د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ انخطو کې په وروستۍ انخطه کې بغلان ولایت کې طالبانو 14 افغان پوځیان وژلي دي. افغان د غزنی ښار وزنې برخو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه لا اوس هم روانه ده.
د بخشای از غزنی آغاز کردیم.
دی وای اوس محل افغان ځواکونه په تلاشی او تصفیه اخته دي. خود غزنی د شهر په لویدیځ خوا کې د حسن آباد په سیمه او د اندړو ولسوالۍ په شمالي برخو کې پاشلې جګړه سته.
پاکستان کې په وړومبۍ ځل چینایي کارکوونکو باندې په بلوچستان ایالت کې ځانمرګي پرېکړه شوی چې په کې شپږتنه ژوبل شوي دي. دا د بلوڅ بلتون غوښتونکو له اړخه لومړۍ ځانمرګي پرېکړه دی. بلخوا ګلګت بلتستان کې درې پولیس د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي.
د چینایانو پیښه هغه قوتونه چې د بلوچستان او د پاکستان پرمختګ نسی اعظم کولای هغه په کرایه باندې شرخوش پیدا کړي چې دغه ډول حرکتونه کوي.
د پښتنو د حقونو لپاره راپاسېدلی تحریک پښتون تحفظ مومنټ سباله په ثوابۍ کې کوونکي جلسې لپاره تیاری سرته رسولي او د تحریک غړي وایي د ملک بیلابیلو برخو نه په ګڼ شمېر کې خلک په دغه جلسه کې برخه اخلي.
دا جلسه د هغې دپاره رن شوې ده چې کوم پښتون د اوسه پورې د پاکستان له کومې ادارې د وجې وژل شوې ده. نو انشاءالله دغه حساب به غواړي.
اوس د خبرونو تفصیلات.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ انخطو کې زیاتوالی راغلی او په بغلان ولایت کې د طالبانو په یو تازه حمله کې 14 افغان پوځیان وژل شوي دي. دغه برید تیره شپه د مرکزي بغلان ولسوالۍ په انګور باغ سیمه کې د افغان ملي اردو او پولیسو په سرتیرو باندې شوی دی. او د غزنی ښار په ځینې برخو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده. دواړه اړخه د ښار کنټرول کولو دعوی کوي. د افغانستان دفاع وزارت دا وکړي چې طالبان یې د ښار مرکزی برخونه بهر وسلی دي. خو طالبان وایي د حمله وروسته نیولې ځایونه اوس هم د دوی د کنټرول لاندې دي.
د پاکستان فوج ویلي د روان کال تر پایه به په افغانستان سره په پوله په یو اړخیزه ډول د اسغان تار لګولو کار سرته ورسوي چې له امله د پولې دواړو غاړو ته د ترګرو تګ راتګ مخه ونیولی سي. بیا افغانستان د پاکستان فوج دې خبرې ته خپل غبرګون ویلی او د افغانستان دفاع وزارت وایي په ډیورنډ کرښه د اسغان تار لګولو سره د ترګرۍ مخه نه نیول کیږي بلکې په خپله خاوره دي د ترګرو مرکزونه وتړي. او بلخوا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د قطر سر شار دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د مشر شیر محمد عباس په مشرۍ کې تاشکند ته ورسېدلی دي. وزارت زیاتوي دوی د طالبانو پلاوی ته هرکلی ویلی دی او د دواړو خواوو په افغانستان کې د امن په امکاناتو خبرې اترې کړې.
د پښتنو د حقونو لپاره راپاسېدلی تحریک پښتون تحفظ مومنټ سباله په ثوابۍ کې کوونکي غونډې لپاره تیاری سرته رسولي او د تحریک غړي وایي د ثوابۍ په بازار کې ګیدونکې جلسه کې د ملک بیلابیلو برخو نه په ګڼ شمېر کې خلک برخه اخلي. پښتون تحفظ مومنټ دغه غونډه په کال 1978 کې د اګست په 12 نیټه په 400 بابړه کې په پښتنو باندې شوي تشدد کلیزې په ورځ نمانځي چې پکې د 600 زیات پښتانه وژل شوي.
د بلوچستان ایالت چاغي ضلع د البندین ښار کې د سندک پروزې د چین کارمندانو په بزن مرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي دي. په پاکستان کې په وړومبۍ ځل چینایي وګړو باندې ځان مرګي برید شوی. بلوس بلتون غوښتونکي ډلې بي ال د برید ذمہواري منلې ده. د بلوس بلتون غوښتونکو ډلو لخوا د وړومبۍ ځل دی چې ځان مرګي برید ترسره کړی دی. بلوس ملت پاله تور لګوي چې دغه پروزې په اساس د غرونو زخه سره زر پینزر کاپر او نور مدنیات وستل کیږي خو ګټه بلوچستان ته نه ورکول کیږي. او بلخوا د ګلګت بلدستان کې په یو چک پوسټ باندې د وسلوالو په ډزو کې درې پولیس وژل شوي دي او دوه ژوبل شوي دي. په پیښه کې یو ترهګر هم وژل شوی.
د سعودي عرب پوځي ائتلاف ویلي دوی به په یمن کې د هغه هوایي حمله پلټنې کوي چې پکې د سلبیخت ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. سعودي عرب د دې وړاندې د دغه هوایي حمله دفاع کړې وه او دای یو جایز پوځي ګام بللی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پښتنو د حقونو لپاره راپاسېدلی تحریک پښتون تحفظ موومنټ سبا له په سوابۍ کې کوونکي جلسې لپاره تیاری سرته رسولي او د دغه تحریک غړي وایي چې د ملک بېلابېلو برخو نه په ګڼ شمېر کې خلک په دغه جلسه کې برخه اخلي. رپورټ پر سیمه دری ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
دا وخت په زیاده سیمه کې موجود یم او ما سره د لری پروتونو علاقو نه راغلي د پی ټی ایم ملګری هم په هغه کې شامل دي. دلته په ثوابه ضلع زیاده سیمه کې هغه کمپاین کوي کور په کور باندې خلکو ته ورزي او هغه ته دا دعوت ورکړي چې سبا له کومه په ثوابه ضلع کې جلسه کیدونکي دا کومه غونډه کیدونکي دا هغه ته راشي. ما سره دلته کې مقامي اوسیدونکو هم موجود دي او د لری پروتو علاقو نه چې کم خلک راغلي دي کم د پی ټی ایم غړي دي هغه نه به پوښتنه کوي چې د هغه کمپاین څنګه روان دی. السلام علیکم جی. لکه سره جی خپل تعارف وکي او د کمپین په حواله راته وایي چې څنګه تاسو خلکو ته ورده.
زما هدایت الله خان نوم دی، د زیدی يم او موږ سره دا نور چې څومره ملګری دي نو دا د سوات نه او د وزیرستان نه راغلي دي. زمونږ ډېر درانه خواږه پښتانه او ډېر درانه مېلمانه دي. د خلکو ډېر ښکلی ریسپانس دی، ډېر زبردست ریسپانس دی. موږ لکه داسې طریقې کار خپل کړو چې موږ په دې بازارونو وګرځېدو، موږ چې کم دنو دا پوسټرې په دیوالونو لګولې، خلکو دا پمفلیټې ورکړې، دا پیغام و مرسو خلکو ته په گاډو مو لګولې او دې کې چې څومره خلک موږ سره ملاویږي او غدا سي ورته ګوري خام منظور پښتون او پی ټی ایم نو چې او سبا به درځو سو وخت جلسه دا زوت موږ ورته وي دا وګوره دې کې ټول تفصیل دی سبا څلور بجې سوابې ګراوند کې. نو هغوی د دې نه د هغوی هغه ریسپانس پته لګي که نه. او بل په سوابې کې چې کم دی نو دا لومبۍ جلسه ده، دا لومبۍ جلسه ده او ان شاء الله ما خو تاسو ته ووایي چې د سوابې ډېر قابل فخر تاریخ دی په قومي تحریکونو کې. نو ان شاء الله سوابې به د تیرو ځایونو د جلسو نه په هیڅ شان هم ان شاء الله کم نه دی، الله فضل سره، او دا به د هغوی ریکارډ ماته ان شاء الله.
زمان هم ادریس باچا دے او دسوات اسی دن کے مدب ریکوٹ منگ پرون راغلی ہو دد اقبال رونو سر علی گیا یو کیمپین کو پرون پجل سگا کی میٹنگ کی منگ دا فیصلہ اکڑا چی زمونگ دسوات ملگری یا دبدرستان چی کم ملمانہ راغلی دی منگ بدو زیدے تھا نن راغلو زیدہ کی وہ کیمپین شروع کو دسہار نہ پرائز تھا دو ڈیر زیاد خوشحال ہے شما چیارا منگا کم دکان لور غلی ہو کمی ریڑائی لور غلی ہو کمی رکشے لور غلی ہو نو داخل کا ٹولی دنیا تا پتہ دا چی دا سوابی خلق چی دیر ملت پالا و قام پالا خلق دے نو زمونگا غا میل مستیا پاگا ٹیم بانی چے ہم کڑے دے او کول ڈرنک سیرا بانی ہم کڑی دی کی نولی یو او غا میل مستیا را علم کڑی دا او بل داسی او خر اسپانس را غلی دے سنگا چی کرنر سے بوئی چی را ہر سڑی دا تپوس کڑی دا چا جلس دا یرا دا دا منظور پشتون جلس دا نو ہر سڑی دا ویلے چی اونگ بدر دو کے خیر انشاء اللہ.
زمانہ مولا طاہر محسود دے دا جنوبی وزیرستان محسود علاقے سرا تعلق ستم مونگا ابلا ورز پیخاور ترا ورس دو پارون مدنوخار او دا حکیم آباد دا جنگیری پہر مسجد کے پہر مدرسہ کے پہر سکول کے پا علاقہ کے پا دکانوں کے ہم کمپین اچھلولو مازیگر میٹنگ اوشو اگر تم ہم زان را ورسولو نن سحر مونگا د زیدې تراغلو پدې کې مونږ چې دل تراغلو خلکو ډېر امین هم راکړه چې څنګه مونږ اول سوچ کړو چې دا ثوابې تاریخ مونږ قتل وو چې دا ډېر کم پرست او ملت پال خلک دي او ډېر مهمان نواز خلک دي. واګي زه د وزیرستان سره تعلق ساتم د غزې مې بیان نه ولیدلې نه د خلکو سره دومره روابط وو مونږ چې مونږ راغلو کې مینه راکړه او کم مونږ ملت پالی پکې ولیدا کم پرستی مو پکې ولیدا دغه د فخر خبره ده.
جی تاسو د سبالا په ثوابې ضلع کې څلور بجې د ثوابې په ګراوند کې دغه د پښتون تحفظ موومنټ کومه غونډه کیږي هغې له بعد لرې پرتو نه ګڼ شمېر کې خلک راځي. د ډیو ریډیو سره اوسې د فیسبوک د لارې او د ټویټر د لارې ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا ثوابې.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګور ته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې. و
وایس اف امریکا دی ودا تاسو راپور واوریدئ چې سبا به د خبر پښتونخوا په سببي سیمه کې د پی ټی ایم یو لویا جلسه ترسره کیږي. هم یو راپور درته وړاندې کوو چې د ډی آی خان څخه خلک راغونډ سوي دي او چمتو دي چې سبا د سببي جلسې ته ځان ورسوي او د جلسې برخه جوړ شي. عدنان بیٹنی د ډیوا خبريال ورسره خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
زمانم وحید مسعود زدا پی ٹی ایم کور کمیٹی غړیم. سبا د ثوابې جلسې د پاره مونږ چکم سبا لس بجې ټیم ورکړی دی او مختلف قافلې بدل تر راځي، درازین دی نه ټانک نه سوت وزیرستان نه او د ډی خان دلته چکم قافلې دی یا با ټانک اډې ته چکم ځای مونږ ورته ټاکلې دی هغه ته به راځي او انشاءالله لس بجې ته به مونږ په لس بجې به فکس د ثوابې په طرف شپې روانې شي. نو ټول خلک ته د اپیل دی چې شپې لس بجې د دوی ډی خان چې کوم ټانک اډې دلته کوم ځای ټاکلې دی هغه ته ځان را ورسوي.
تیاری کوم قسم نیول سوی د بسونه دی قافلې بجې دلته خوراک شته کوم انتظامات شته؟
بالکل، چې بار نه کوم خلک راځي هغه دپاره مونږ خوراک شاک انتظام کړی دی او بار چې کوم وزیرستان دی او درازین دی د ټانک دی هغه دپاره دا ترانسپورټ بندوبست هم شوی دی. دلته هم ډی خان کې کمیټه جوړه شوې دي او دلته هم دا ترانسپورټ بندوبست شوی دی. انشاءالله چې څومره خلک شي دلته به انشاءالله پسونو ګاډي ټوټل زی او د ډی خان به انشاءالله سبا جلسې ته روانېږي. ترانسپورټ مکمل بند.
زمانم بختیار احمد، زما تعلق جنوبی وزستان سره دی. سبا چې کومه قافله د ډی خان اوزي د سبا جلسې په اړه شه، د سبا جلسې چې کومه ده د 1948 کوم پښتانه وژل شوی وي، د ریاستي ادارې د طرفه تقریبا 600 پورې پښتانه وژل شوی او 1800 پورې زخمیان شوی وي. دا جلسه د غې د پاره رن شوی ده چې کوم پښتون د اوسه پورې د پاکستان له کومې ادارې د وجه وژل شوی دی، نو ان شاء الله د غې حساب غواړي.
زما نوم رحمت الله رحمان، زه اف آر ټانک جنډول نه تعلق لرم او سبا موږ دغه جن روانې کو د ثوابې جلسې د پاره او موږ دنیا ته داش کارو چې اویا کاله مخته چې کم ظلم پښتنو سره سوی وو موږ د هغه حساب غواړو او مزید د پښتنو قتل وژنې روکتام د پاره خپل آواز اوچتو.
او تاسو له چورش میر سره رواني او تاسو سره د بړې په حوالہ باندې چې داسې نور معلومات شته چې په دې باندې څه صحیح وو او تر اوسه پر په دې باندې څه आवाज وړنه پورته کړي؟
سر جی بالکل، سبا چې حکومت هرې موږ روانه کړې ده د موږ د ټانک پر ټانک او چوس جنوبي وزیرستان او ډی خان قافلې د صوابې جلسې طرف ته روانې دي او چې کوم بابړه مقام باندې په 1948 کې کوم واقعیا پېښ شوی و د ریاستي ادارو له طرف نه دا یو تاریخی واقع وا او هغه چرمنه د پښتنو قتل عام شوری سوی دا او موږ دنیا ته ښکارو چې د پښتنو قتل عام د بند کړل شي او دا بیا کال نه پاته موږ دا आवाज اوچت کړای دا د بابړې واقعا یو وړوکی شانتا پروګرام، یعنی مطلب هغه دنیا ته نو چوته سوی او نن د منظور پښتون په سربراهی کې موږ ټول دنیا ته ټول نړۍ ته دا پیغام ورکو چې دلته ولوی پېښه سوی او ان شاء الله موږ به حساب غوړو تر اخره ده.
زمانو مجاهد بیٹھنے دے بیٹھنے ٹرائب سره تعلق لره، جنډول سره تعلق ته او سبا چکمه دے جلسه تیاران دي دا موږ پورا پورا کړی دي او ان شاء الله خپل ټیم دا وزي او کی اویا کرن بعد به ان شاء الله چکمه موږ سره ظلم سوی دا به سبا بل ورځ په 12 اگست باندې موږ د ریاست تشکارو چې موږ سره کوم ظلم سوی دا به موږ سره آینده بن کیږي، موږ سره به آینده موږ دا ظلم نه منو او دا به موږ ریاست تشکارو او چې څومره نړۍ د دغه تبه مشکارو چې موږ سره دی آینده لپاره ماروي عدالتونه چې کوم کیسونه موږ سره کیږي دا دی بند سي عمر ګونري دا دی بند.
زمانم شاهد خان شیرانی دی، زدر جر اسماعیل خان اف آر درازین سره تعلق لرم. سبا چې کوم زمونږ یون د ثوابې په طرف روان دی دغه مطلب دغه دی چې په دغه ریاست کې یا په دې ملک کې چې ماورای عدالت کتلونه د پښتنو کېږي، لکه د ټولو نه اول چې څنګه پاکستان آزاد شوی دی، یعنی په 1948 کې اول د بابړې په مقام باندې 800 پښتنو د ځان وژنې یعنی شهادتونه ورکړي دي. نو موږ چې سبا ثوابې کې کوم پروګرام یې کوي هغه مطلب دغه دی چې څومره مرګونه د پښتنو شوي دي یا شروع دي یا به نور کېږي، دل دې نه بعد موږ ماورای عدالت کې سونه ماورای عدالت مرګونه نه منو. د دې په اړه موږ په ثوابې کې پروګرام دی او ان شاء الله د ټول ملک د مختلفو علاقو څخه به د ټول هیواد مختلفو علاقو څخه به خلک راځي او په دې جلسه کې به شرکت کوي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی په داسې حال چې د پاکستان تحریک انصاف راتلونکي حکومت جوړولو لپاره کوششونه کوي او دا امکان څرګندېږي چې راتلونکي حکومت کې به د خزانې وزیر اسد عمر وي. د پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری فیڈریشن یو آنلاین غونډه کړې ده چې د اسد عمر سره د ملاقات وړاندې دوی خپل یو جایزه رپورټ تیار کړي چې په کې به د پاکستان او د چین ترمنځ د آزاد تجارت اګریمنټ یا تړون په اړه باندې خبرې اترې کوي. دوی وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ په برآمداتو او درآمداتو کې ډېر توپیر دی او دا چې پاکستانی تاجرانو ته هغه مرستې نه دي ترلاسه کمې چې چینایي تاجرانو ته په خپل ملک کې ترلاسه دي. رپورټ په د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری فیڈریشن یو غونډه کړې او ویلي چې د راتلونکي حکومت سره به تر ټولو وړاندې د چین سره د آزاد تجارتي لوزنامې د بیا کتنې خبره کوي. ویلي چې د سوداګرو تر مخه کچري د غلوزنامه وسوه نو د پاکستان صنعتونو ته لوی زیان رسېدای شي. چین که څه هم پاکستان خپل ټینګ ملګری ګرځوي خو کچري د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ته وکتل سي نو د پاکستان ایکسپورټ د چین تر ایکسپورټ ډېر لږ دی. په دغه کېدونکې غونډه کې د فیډریشن ریسرچ ډایرکټر ډاکټر بلال ویلي چې د پاکستان د چین څخه اخستونکي شیانو د هیوادونو په نوملړ کې پر شپاړسم نمبر او چین ته خرڅونکي شیانو په نوملړ کې په یو شپېتم نمبر دی چې د کینیا په شان هیوادونو څخه هم شاته دی. د پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری فیډریشن په دغه غونډه کې پریکړه کړې چې د نوي حکومت د راتلو سره به سمدستي د خزانې ممکنه وزیر اسد عمر سره ویني. په دغه غونډه کې ګډون کوي کې انجینیر تارو خان دی و ریډیو سر خبر کی وای
بزنس کمیونټی پر دې باندې ډیر زیات خدشات لري. هغه وایي چې په خوانی چې کوم اف ټی اس مړه چاینا سره سره د هغه مټریټ د ډېر سخت نقصان رسولي.
از
مړه چې کوم را میټریال دی هغه روان دي بیسه او د دې فینیش پروډکټس مړه سره روان. بل خاص خبره دا ده چې چاینا د آسیا سره اف ټی اس ساين کړی ده د هغه ټریپ زیرو دی پر زیرو ریټینګ باندې او د پاکستان سره 2. سمثینګ دی او د انډیا سره هیڅ قسم اف ټی ای نشته. هم د امپورټ ټریف هغه دی
د پاکستان د چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری د فیڈریشن په خوانی مشر حاجی غلام علی دی ریډیو ته وایي چې کچری حکومت د چین سره د پخوانی حکومت د آزاد تجارت کولو پریکړه برقراره وساته نو پاکستانی سوداګری ته سخت زیان رسېدای شي.
ولی چې زمونږ مال ډیر کم دی او دا وډو مال ډیر زیات راځي او کپاغه معنی فری ټریډ اګریمنت موشي نو زمونږ سند چې کم دی دا به بالکل کینی نو دا به هیڅ ری ما په خل حکومت پکې نه او کوي کله نو د دې مطلب بدای چې دا به د عوام او خاص کر د بزنس کمیونټي او صنعتکارو او د سند کې چې کم خلک کار کوي دا لې پر د دې مصمت بجو تا مخېږي او دا به ډیر مشکل
چین غواړي چې پاکستان سره د آزاد تجارت لوزنامه پراخه کړي خو د روان کال په پیل کې دغه آزاد تجارت لوزنامه هغه وخت لاسلیک کولو کې خنډ جوړ شو کله چې د قومي اسمبلی د خزانه سټینډینګ کمیټي پر دغه لوزنامه تحفظات را برسېره کړو او اندیښنې څرګندې کړې چې د چین سره د تیر حکومت لاړخه کېدونکي ټولې خبرې پټې ساتل سوي وي. د پاکستان د چین څخه د وارداتو کچه شاوخوا 30 بلیون ډالر ده خو بل اړخسته د پاکستان څخه د چین د صادراتو کچه 2 میلیون ډالر ده. د څېړونکو وینا ده چې هندوستان چې په سیمه کې د چین مقابل ګرځول کیږي هم د پاکستان په مقابله کې د چین سره یو بهتره تجارتي لوزنامه لري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړی.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د پاکستان سپریم کورټ د اصغر خان په تاریخي مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پوز پخوانی مشر ریټایر جنرال اسلم بیگ او د استخباراتي ادارې ایسای مشر ریټایر لیفټیننټ جنرال اسد دورانی ته په عدالت کې د حاضرې دوه حکم کړی دی. ریټایر ایئر مارشل اصغر خان په 1996 کې سپریم کورټ کې جمع کړي خواست کې دعوه کړې وه چې د پوز دوه اعلی مشرانو او د هغه وخت صدر غلام اسحاق خان د 1990 په انتخاباتو کې پیپلز ګوند حکومت نه بهر ساتلو لپاره بیلابیلو سیاسي مشرانو کې 1,30,000,000 روپۍ وشلې وي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال الیاس خان راکوي.
سپریم کورټ د کال 1990 په لسیزه کې په سیاستمدارانو کې د پوځي افسرانو په لاس په کروڑونو روپۍ تقسیمولو په اړه د اصغر خان قضیه دوباره اورونې فیصله کړې ده. کومه بچې د دې میاشتې 15 نیټې نه پیل کیږي. عدالت دې لړکی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پوست پخوانی سرلخکر مرزا اسلم بیگ، د استخباراتي ادارې مشر اسد دورانی، اٹارنی جنرل خالد اختر، ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن، د میران بینک مالک یونس حبیب ترسنگ یو شمیر نورو فریقینو ته نوټس لیږلی دي. د سپریم کورټ یو درې کسي بینچ مشري به مشر قاضي میا ثاقب نثار کوي. بد اصغر خان قضیه د کال 2012 په فیصله باندې عمل درآمد نه کولو د قضیه اورونه کوي. په دې فیصله کې د پوست پخوانی مشر جنرال اسلم بیگ، د هغه وخت استخباراتي ادارې مشر جنرال اسد دورانی، د مهران بینک مشر یونس حبیب او د یو شمیر سیاست مدارانو چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم شامل دي، د کال 1990 په ټول ټاکنو کې په سیاست مدارانو کې پیسې تقسیمولو او د پاکستان پیپلز پارټۍ پر ضد د نهو سیاسي ګوندونو اتحاد آی جی آی جوړولو په ترڅ کې کاروای کولو امر کړی دی. عدالت ټولو حکومتي ادارو ته امر ورکړی دی چې دوی د وفاقي د پلټنو ادارې ایف آئی اے سره د سترې محکمې امر عملي کولو لپاره مکمل تعاون وکړي. ایف آئی اے په دې قضیه کې 19 سیاست مداران چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم شامل دي نوټس جاری کړی دي او ورته امر ورکړی دی چې دې لړکی عدالت ته حاضر شي. دې کې یو شمیر سیاست مدارانو عدالت کې خپل بیانونه ریکارډ کړي دي. د نواز شریف وکیل په خپل بیان کې عدالت ته ویلي چې د ده موکل د جنرال اسد دورانی یا د ده سره نماینده نه 3.5 میلیون روپۍ نه دي اخیستي چې دا په الیکشن کمپاین کې خرچ کړي او نه د یونس حبیب نه څه پیسې ترلاسه کړي دي. همدغه رنګ بیانونه یو شمیر نورو سیاست مدارانو هم سپریم کورټ کې ریکارډ کړي دي. اصغر خان په ستره محکمه کې په خپل خاص کې په کال 1996 کې ویلي وو چې د هغه وخت صدر غلام اسحاق خان د پوځي افسرانو په لاس 1,30,000,000 روپۍ په یو شمیر سیاست مدارانو کې تقسیم کړي وي چې دغه رنګ بېنظیر بټو ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړي. سپریم کورټ په خپله فیصله کې ایف آئی اے ته امر ورکړی وو چې دې لړکی دې شفافې پلټنې وکړي، خو دا پلټنې لا تر دې دمه نه دي مکمل کړی شوی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د واشنگټن ڈی سی نا
دا د وایس آف امریکا ڈیو خبرونه ده.
وایس آف امریکا ډیوه د یو ساعت خبری خپرونه لیا دوام لري. تاسو ته یو راپور وړاندې کوو چې تېر ورځ امریکا اعلان کړی و چې پاکستانی فوجي افسرانو د زده کړو او تربیې پروژې ځنډوي. په دې اړه زموږ د ډیوه خبریال حسن محمد خان د څېړونکو سره خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا دفاع تربیه مرکز یا این یو ڈی کې د پاکستانی فوج افسرانو د پاره د دغه تربیه لړۍ لسو کلونو نه زیاته روانه وه چې هر کال به شپږ پاکستانی فوجي افسران د دغه ځای څخه تربیه کېدل. په پاکستان کې سړنکاران وایي دغه تربیه په ډیرو اړخونو مهمه او د فوجي قیادت صلاحیتونو برسېره کولو په لړ کې یو ګټور پروګرام و. د دفاعي چارو سړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود په وینا د امریکا لخوا د دغه تربیه د پاره فند ځنډول یو حیرانوونکی خبر دی او هغه غنی دا یو غیر معمولی ګام دی.
ٹریننگ جو ہے وہ بہت ایک لحاظ سے اہم ہے، کئی لحاظ سے. ایک تو یہ کہ ٹریننگ امریکن جو فورسز ہیں اور امریکن اکوپمنٹ ہے، امریکن ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ بہت ہی سپیریئر انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اور ایک لحاظ سے دنیا میں مانے جاتے ہیں.
دی وای دغه د تربیه پروګرام ډیر زیات مهم دی. یو خدا چې دغه تربیه په وخت امریکایي ځواکونه د امریکایي تربیه دغه مرکزونه او بیا امریکایي فوزی آلات چې ډیر اعلی او لوړ دي او په نړۍ کې منل کیږي، دغه پاکستانی فوزی افسران د ډیر وخت په لوی شمیره کې دغه تا تربیه د پاره تلل او دغه د تربیه لواجی ورته دا موخه په لاس راتلای چې د امریکایي فوز او د دوی ترمنځ اړیکی خېشي او په دغه هر څه ځان هم پوکړي د دغه تربیه ادارو نه به دوی ډیر څه زده هم کړل. تلت مسعود زیاته کړه هغه حیران دی چې د ټرمپ انتظامی د یو ګټوري تربیه لړۍ د پاره فند ولې وزندو ځکه چې د غنی چې د داسې کولو سره به پاکستان د روس او یا چین په لوري ګوري چې د دې سره به دغه رجحان سیواشي او دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو نور هم منفي اغیز غورځولې شي. د امریکا او پاکستان اړیکی چې د تیرې سو مودې د تاوتریخوالي په لوري روان دي. سړنکار اجازه خټګوای دغه وسنې ګام سرګندوي امریکا د پاکستان څخه د غوښتنو په لړ کې په خپل د ریسک لکا ولاړه ده. اجازه خټګ زیاته کړه هغه نه غني د دغه دواړو هیوادونو د یو بل د پاره مهمتیا بلکوم بدل هم کېدل شي.
همیشه موږ دا غنو چې امریکا هم غني چې پاکستان ډېر اهم رول لري افغانستان کې امن کې او پاکستان هم دا غني چې دی پاکستان نه بغیر امریکا نشي شیل کولی. دا یقین دی ځکه دواړه کلک په خپلو خبرو خاص حد نه زیات پر اوس دا ځل داسې لګي اشاره داسې دي ځکه خاص کر دا اقدام چې ګورم چې د کوئی ټریننګ ختم کولو آئی این ایف لون بارہ کی سیکرٹری خبر ہو کلا نو دا دادا سے لگی چی امریکا دادا لیر سیریس تھا وہ ضرورت ہے تعلقات بالکل ماسی کی نہیں چلا رہا ہوا سی رہی کو دا سے لگی چی حالات کافی نور ہوم خرابی دو پتا روان دی پاکستان میں سے کئی بلا لائے بس مومی چین سے لو دا نور ملکوں نہ شوال نو آیا پاکستان آغا ضرورتی نہ دائی پورا کولی شی.
امریکا او پاکستان چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ائتلافي هیوادونه پاتې دي او د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره امریکا پاکستان ته د فوزي تربیه جنگي جازونو حالاتو او مشينرۍ په شمول مالی کومک په لړ کې خصوصي فندونه هم ورکړي دي چې په دغه کې د کولیشن سپورت فند په نامه ځانګړې کومک ورستای برخه هم ځندولې ده. سړنکاران وایي د امریکا او پاکستان ترمنځ دغه د اړیکو پورته کته کېدو اساس دا اوس وخت د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پاکستان او رول سره تړلې ده ځکه چې د افغانستان دننه د قلاري او سولې په لړ کې امریکا غني د پاکستان رول ډیر مهم دی. احسان محمد خان وی او ای ڈیوا پیخور.
ما خوب لیدل نتیجه ویډی رزر وخیږي د پښتو ویلو نو ډیر خلک من کروږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
وایس اف امریکا دی ودا را سره ملګری او سی سو شیبو کې با یو را بیا د 15 منټو د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د دې وروسته تاسو به خبرونه او ری ټاپ 10 مشر ملګری سره